روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې په دې ورسېو کې سیلاونه راووتل او خلکو ته د سر او مال دروند زیان واړو. تر ټولو خطرناک وژونکی سیل د شمالي بغلان ولایت دی چې د راپورونو له مخې څه باندې 300 کسان پکې مړه شوي. له سیلاونو وروسته کومې ناروغۍ پیدا کیږي؟ د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ د سیلاب ځپلو د لاسنیوي او ژغورنې هڅې باید څه ډول وي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د استډیو د تماس شمیره درته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده، دا شمیره ده 00 2 3 1 1. یو نړیوال شمیره ده، تاسو کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ که چیرته د اړیکه وسنه لرئ، لنډه اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 2 3 1 1. په دې لچې اړیکه ونیسي ورزو ګورو چې ډاکټر صاحبان سټډیو سره وصل دي کنه. باید یادونه وکم چې ډاکټر صاحب خالد غالب سره د دې سیلاونو پر ناروغیو باندې خبرې کوو، او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید سره بیا په دې تم کې ګوچې ولې دغه سیلاونه ډیره مرګ ژوب لاړوي او خلک څو کې چې ځان د سیلاونو له مرګ ژوب له وژغوري. له چاپیریالي پلوه څه کول پکار دي؟ ښاغلی سدید به وروسته خبرونه سره وصل شي، خو اوس ښاغلی غالب سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، ماښام په خیر. څه کول په کار دي په سر کې؟ راځي اوریدونکو ته به وروسته دا وایو، دغه سیلاونه خوراووتل په افغانستان کې ډاکټر صاحب په بغلان کې تر ټولو ډیر خونړي وو، تقریبا 315 مرګوب لا وخته ده. البته یوازې مړه شوي کسان دا چې څومره کسان تری تام دي، څومره کسان به ټپیان وي او څومره کسان به بې سرپناه، دغه شمیرې به وروسته اعلانېږي. اما له سیلاونو سره ناروغۍ هم تړلې دي ډاکټر صاحب، عامې ناروغۍ کومې دي او خلک چې په دغه سیلاب ځپلو سیمو کې ژوند کوي څه تدابیر نیولای شي؟
السلام علیکم لیدین صاحب، هرڅه د مخه تاسو او تاسو محترم ملمته همدا شان د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. واقعا موږ هم د نظر وګنون کې په اوریدو سره موږ هم ډیر متاثر شو. هر څه د مخه د شهدا او ته او متاثرونو ته د الله په دربار کې اجر غواړو او بچمانده او ته صبر غواړو. لکه څنګه چې تاسو ویلې، اقلیمی تغییرات په دې تیر څو لسیزو کې واقعا خلکو ژوند په مختلفو قشرونو ژوند او متاثره کړی دی. همدغه شان په صحي برخه کې هم دغه تاثیرات، دا اقلیمی تغییرات خپل تاثیرات لري. په تیر څو لسیزو کې موږ تاسو د دې شاهد یو چې دغه تغییرات خلکو په نه یوازې په اقتصادي برخه کې، همدغشان صحي برخ کې، همدغشان د خلکو د مختلف امراضو د رامنځته کېدو او همدغشان د هغو د متاثره کېدو باعث ګرځېدلی دی. موږ د دې شاهد یو چې د موسم تغییرات ډېر زیات ناڅاپي موږ وکتلې. مثال په هغه ولایتونو کې چې ډېر زیات پخوا سرسیرو، هغو کې د ګرمۍ چاپې راغلې. همداسې بعضې نور ملکونو کې لکه اروپایي ملکونو کې او نور ملکونو کې د ګرمۍ ډېرې شدیدې چاپې راغلې. همداسې شدید بادونه او طوفانونه او سیلابونه او د ځنګلونو غرونه واخیسته چې کنټرول ډېر مشکل و. نو په ټوله کې خصوصا زموږ اکثره ولایتونه په دغه لنډو ورځو کې سیلابونه وځپل. نو سیلابونه هم د دغه اقلیمي تغییراتو یو زیږنده ده. کېدای شي محترم میلمه د دې د رامنځته تګ او هغه په وجوهاتو باندې وغږېږي. په ټوله کې موږ کولی شو ووایو چې دغه سیلابونه
خلق په دوه قسمه باندې په دوه برخو کې متضرر کوي. یو دا چې په آنی یا تفتن تاثیرات دي چې هغه د خلکو د ژوند د لاسه ورکو د مړینې د نیولې او د ساختمانونو د تخریب او د کورونو تخریب باعث ګرځي. همدغه شان بیا ځنډنی ته تاثیرات دي چې هغه اقتصادي تاثیرات، محیطي تاثیرات دي، همدغه شان د خلکو او د حیواناتو او د څارویو د منځ تګ باعث ګرځي. خلکو کورونه د لاسه ورکوي، د پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی محدود کیږي، او همدغه شان مختلفو ناروغیو د زیږنده یا د رامنځته تګ باعث ګرځي. زه د یو طبیب په حیث زیاتره زمونږ د مریضانو د خلکو د صحت پورې ډېر زیات ارتباط لرو، نو په دغه جریان کې مختلفې ناروغۍ رامنځته کېږي چې د هغې جملې نه د معمولا هر چېرته چې سیلابونه راځي هلته اوبه ډنډېږي. نو دې کې دا یو ډېر ښه محیط دی بعضې ناروغۍ دپارې، لکه ملاریا. همدغه شان سینه بغل ډېر زیات شیو پیدا کوي، د پاکو اوبو د نه موجودیت او خوړو د نه موجودیت له وجې اسهالات زیاتېږي، او همدغه شان د خلکو د ژوبلېدو او د زخمي کېدو له وجې مختلف درجیدات او ټروماګانې رامنځته کېږي. نو دغه هغه مختلف هغه دي چې خلک متاثره کوي په مختلف عرصو.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، غالب اوریدونکو ته یادونه کوو چې کولی سي همدا شیبه لمون سره اړیکه ونیسي او د خبرونې پر موضوع له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب، غالب مخکې دې چاوریدون کې وصل سي استډیو ته، همدې ناروغیو کې تمیګو، ملاریا، سینه او بغل او کولرا یا اسهالات، هغه ناروغي دي چې له سیلابونو وروسته ممکن په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې د هغې سیمې خلک ورسره لاس او ګریوان شي، بیا تر ډیره قربانیان هم ماشومان دي، ځکه چې ماشومان تر ډیره بهر وځي او دغه دی نظافت مسلې هم ډېرې په پام کې نه نیسي. کلک زره په همدې ناروغیو باندې تم شو، ملاریا څه ډول ناروغي د اول له سیلابونو سره تړاو لري، دغه راز به وروسته بیا په سینه او بغل او اسهالاتو باندې هم خبرې وکړو.
بالکل لودین صاحب، لکه څنګه چې ما وویل چې مختلف امراض د سیلابونو د راتګ له وجې رامنځته کېږي، د هغې جملې څخه دغه څو امراض چې ما یاد کړ، دغه د ګوتو په شمیر څو امراض چې واقعا په هم په پنځه کلنۍ نه ښکته ماشومانو کې او په میندو کې او زړو خلکو کې دي، مړینې او د وفیاتو باعث ګرځي. لکه څنګه چې موږ تاسو وویلې، متاسفانه سیلابونه چې چېرته راشي هلته د اوبو د ډنډېدو، د اوبو د درېدو باعث ګرځي. په دغه شرایطو کې چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، دا نو یو ډېر ښه مناسب محیط دی د غوماشو، یا د مثال د غوماشو دپاره چې هلته وده وکړي، هلته خپل هګۍ واچوي، او په دغه شکل تولید، تولد او تناسل وکړي، او په دې نه وروسته چې دی د ماشي شرایط پیدا کړي. او دا د دې باعث ګرځي چې د ملاریا دغه پارازیت یا میکروب خلکو ته انتقال کړي، او د ملاریا د وقوعاتو زیاده باعث وګرځي. موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان هم یو د هغه ملکونو له جملې نه دی چې ملاریا له وجې مړینه ډېره زیاته هلته لوړه ده. نو دغه یو حالت دی چې د هلته د مړینې او د ناروغۍ د زیاتېدو باعث ګرځي. همدغه شان چون پاکو اوبو ته لاسرسی کمیږي، اوبه ملوث کېږي، تاسو ګورئ چې مثال سیلابونه د اوبو منابع د منځه وړي، د اوبو منابع ملوث کېږي، فضلاب او فاضلې اوبه او ملوث شوي اوبه دا چې د پاکو اوبو ته سرایت کوي، هغه د چټلېدو باعث ګرځي. نو د پاکو اوبو منابع د منځه ځي، نو د اوبو او د خوړو، همدغه شان خواړه، پاک خوړو ته لاسرسی محدود کېږي، دا د دې باعث ګرځي چې پاک خواړه اوبه میسر نه شي، او دا د کولرا د میکروب د سرایت باعث ګرځي. او کولرا چې کولرا یو له هغو وژونکو ناروغیو څخه ده چې د ماشومانو او د زړو او د امیندوارو میندو د مړینو باعث ګرځي. سینه بغل هم په همدغه شان، د سینه بغل میکروب هم په همدغه شان ده، سرایت زیاتېږي، هوا چټلېږي، ملوث کېږي، نو دغه میکروبونه هم په دې کې هوا له لارې انتقالېږي، نو دا هم دی وګړو دی ملوث کې دوه دي سنه بغل کې دوه بایټ
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر سره او سیز چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یا اوریدونکو استډیو سره وصل د سړی مشهیر اوختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم لوجن صاحب تا او ډاکټر صاحب سلامونه.
علیکم سلام سړی مشهیر کوم ځای مالکنی ولې او تاسو په خپل سیمه کې د سیراونو او د غراز روسي بارانونو په اړه راته وایي.
ډیر مننه زیاته مننه کوم استاد صاحب د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه مې اوسامه ده زبردست وایم چې شکر الحمدلله په هلمند کې په تاسو ورځو کې چلابونه نسته شته په اواوی دي اسمان شین دی ورځ نسته چلابونه نجراوتلی دا چلابونه چې و یو تینځل ورځ مخ کې دلته هم چلابونه او بارانونه کېدل سره به دل ان شاء الله الرحمن وسنه دې سی او دا د بغلان د خلکو سره مرهم خو خوځکو او غم راځي ورسره کو خدای پاک دې شفای عاجل مریضان ته په نصیب کې او مړو ته دې خدای پاک فردوس جنت ور په نصیب کې. نو د ډاکټر صاحب ته مې پوښتنه دا ده چې په دغه بارانو په دغه وخت کې د مش خدای هلمند کجې کول سوال کې د برمه ویلې دې د شمسیان او برکات نو د شمسیان برکار نه کوي او بنه راکاج نو دا د سلاب وب څنګه استعمال کوچی د خوراک لپاره.
کور ودان ډیر مننه او اسامه صاحب تاسو په سیمه کې دغه د 15 ورځو مخ کې بارانونو سیلاون یادونه مو وکړه. آیا دا څه هیڅ کوي چې سیلاون ورسره ناروغي هم دلته خبرې سوي او کنه وضعیت کې کوم خاص توپیر نه راغلی؟
یار د څه توپیر نه راغلی یو څه د اسهال مریضي ډیر سي دي په روغتیا کې نه څه چې ورته بس د اسهال مریضي د کوچنیان لای او د زکام ناروغي لا د څه نه ډیر سي.
بله کور ودان ډیر مننه اوریدونکو ول هلمند نه اړیکنی ولې وبل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي ازادي رادیو ته غوږی.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشي
څنګه یې شای جوړ راغې؟
و ډیر مننه مخیو تاسو راته د خپل صحت وای او د غراز په سیمه کې مو د روسي او ورختونو بارانونو او سیلونو د اغیز په اړه وای.
مننه خیر اوسه. دلته په هرات کې خو د څورز کې بارانونه نجستوي بس اوا ډیر متجله ده برابر هوا ده بس ډیر ښه هوا ده څورز د ګرمي و ان اوس بیرته د غیبی درې ورځې کې جاوا ډیر برابر سوي ده او باران شي نهسته.
خا او موږ نن په دې خبرې کې چې سیلون نورسته یو شمیر ساري ناروغي پیدا کیږي په سیمو کې تاسو په دې اړه باندې کوم پوښتنه لرئ کوم تبصره لرئ مهرباني وکړئ؟
نه دوه دغه ساري ناروغي خو د خاص معلومات نه پلرم ده خو بیا مخلک د اوسټخې وو دا څه زیات سی ویږي ځکه په هوا ګرم سی بیا یخصه نو په دغه وجه باندې د ټخیانې څه زیات سی ویږي او نو په دا یو مرز لا مایل دی خو زموږ په کورنۍ کې او ځنې ملګری مداسل دي چې په دا اوس هوا کې چې د غوا یو رقم بل رقم سر کې ټ خان ډیر پښ ډیر سی ویډیو.
ها ها کور ودان تاسو بل کوم خاص پښتنه نه لري؟
بل پښتنه مو دا د غزبای واجب آبادی د ډیر وخت کې چې پالج دی تقریبا شپږ کال کې چې پالج دی نو ډاکټر څخه ما پښتنه دا و چې مثال د مجد ډیر حتی هندستان ته به ول ډیر زایوتم به ول دی ولړدل نسی بس د غیبای لاس یو پښای سره درونځي او نور پښې حرکت لري مثال ټولوالي ورټولوالي سي او د غکوالي سي نور لاس حرکت لري اما یو دا ولړدل نسی.
کور ودان مننه که څه هم د موږ تاسو د خبرونې موضوع بل د ما ډاکټر صاحب ورسره تبصره پیو کی لامل معلوم دی چې بابا ته مو دغه فلج لکومه پیدا سو او څو وخت کې سن څومره و چې دغه ستونزه ته پیدا شو؟
تقریبا اوس سن تقریبا 50 کار دی.
خا فکر کوم له دغه وريدونکو سره د موږ اړیکه کسمه نه ده غاګی ناراضی مننه درې کو کور دی ودان وی چاړي کې ونی ولا خپل پښتنې مطرح کړل البته په بل موضوع کې پښتنې کړو ورسره ډاکټر صاحب لاندې تبصره پیو کی مخکې لچ نور اوریدونکو ته نوبات ورکړو. ډاکټر صاحب تاسو ترازو دغه دوه اوریدونکو پښتنې جواب کوي او اوریدونکو هلمند نالي کني ولا وای د سیل وبونه څنګه استفاده وکړو د څخاک لپاره ذکر اختیار هم کړل چې سیلون راځي نو د څخاک پاک وبو تر اسرسای محدودیږي د وبو منابع او سرچینې لمنځ ځي یا زیانمنېږي نو خلکو ته خو پاکي وبو رسول هم مشکل دي. څه وای وکړو چې د سیلاب لوبونه استفاده وکړو؟
واقعا دا حقیقت دی چې مثال سیلابونو کې او داسې طوفانونو سیلابونو دغه خدایي آفتونو کې دغه درې مهم عناصر چې هغې باندې زموږ ستاسو ژوند اتکا لري چې هغه د اوبو غذا او د هوا نه دا ملوث شي او همدغه دلیل دی چې دا د مختلف ناروغۍ باعث ګرځي او د خلکو حتی د مړینې باعث ګرځي. نو لکه د رول چې ویلی چې بارانو یا د سیلاب د اوبو نه څنګه استفاده وشي نو بهترین لار دا ده اول خو دا ده چې مثال کوشش وشي چې هغه مناطق کې چې سیلابونه وي اولته مثال دا آفتونه راغلي اول خلک کوشش وکړي دغه منطقو نه که امکان وي ځکه اکثره خلک امکانات نه لري د انتقال مسله مشکله وي نو دا چې امن دي ته انتقال شي تر څو هغه وکولی شي چې د غذا پاکې هوا پاکې غذا او پاکې اوبو ته لاسرسی ولري که چېرته امکان نه وي نو طبعا باید کوشش وشي چې مثال د امکان تر حده پورې دغسې اوبو نه استفاده نه ونه شي او که استفاده هم کېږي باید دا اوبه جوش شي او یا هم د امکان په صورت کې بعضې د میکروب ضد دواګانې لکه کلورین چې هغه انټیبایوټیک دي د میکروب ضد دوا ده د چې هغې په واسطه پاکې شي او بیا وروسته د دې استفاده وشي دا به بهتر وي.
بله کوربدان ډاکټر صاحب غالب زموږ بل میلمه هم سټډیو سره وصل شوی خو ما تاسو لانډه کې دغه بل رول پښتنه جواب کوي که څه هم بحث سره تړاو نه لري اما لانډه سپارښتنه یې غوښته چې وای پلار مې 14 کاله کېږي چې فل شوی دی د 50 کاله عمر دی پښه وای نسي ټولولی نور پښه او لاسې حرکت لري اما ګرځېدای ونسي جګېدای وای نسي څه ورته وایي ډاکټر صاحب؟
خدیجې روډ دی هغه نه خو ما داسې برداشت وکړو چې دا د 50 کلن دی او فلج شوی دی نو فلج خو ډېر زیات اسباب لري ډېر معمول اسباب یې په دغه سن کې 50 کلنۍ کې لوړ فشار او شکر دی چې د هغې له وجې کېدای شي کله کله دماغ کې رګ یا بند شي یا وچ وي نو مهمه خو دا ده چې اول تشخیص شي چې څومره ولې فلج رامنځته شوی دی که بل ډاکټر سره مشوره وکړي یا هغه کوم اسناد چې دوه پخوا معاینات یې کړي هغه وکتل شي نو اکثر داسې کېږي چې کوم قسمت وکتل شي څومره ساحه د دماغ آیا مشکل په دماغ کې دی که په نور په اعصابو کې دی په غاړه کې که په ملا کې نو هغې نه وروسته بیا د تداوي تصمیم نیول کېږي او بیا د بېرته د روغېدو په باره کې کولی شي که چېرته مسله په دماغ کې هلته رګ بند شوی یا چاودېدلی وي نو دا دې پورې اړه لري څومره ساحه متاثره کړي که محدود وي نو امکان دې شته چې څوک نو په جریان کې ورو ورو کېدای شي خپل فعالیت او حرکت بېرته د توانایي لاسته راوړي ولې که ساحه ډېره زیاته متاثره شي نو کله کله دا دې وړي او بېرته د هغې جوړېدل لږ مشکل وي خو مهمه دا ده چې ته مساج وکړي هغې اطراف ته حرکت ورکړي چې شخوالی دا شیان پیدا نه کړي او خپل معالج ډاکټر سره یو ځل مشوره وکړي او معاینات ورسره تېرېږي.
ډاکټر صاحب کور ودان ډاکټر صاحب غالب له کابل نه تاسو کې یو شی منتظر پات شي موږ به بل میلمه ته نوبت ورکو له نیک مرغه د مهال موږ سره له جرمنی نه د اوبو او چاپریال متخصص نجیب الله سدید هم خبرونه ته او استودیو ته ملګری شوی دی. سدید صاحب تاسو سره لګ غواړو په دې تام شو چې د بغلان سیلاونه موږ تاسو ولې د افغانستان په نورو سیمو کې هم سیلاونه راووتل اما د بغلان سیلاونه بې ساري او مرجوب له هم تقریبا بې ساري ده تر 315 کسانو پورې پکې مړه شوې دي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو د یک شمې په ورځ د ماخام و بجې ممکن دا ارقام د شپې نور هم تغیر وکړي سبا ممکن نور هم زیات شي تر اوسه هم لا درک نشته چې د زیانونو اصلي کچه څومره ده. څه لامل دی له محیطي پلوه چې دغسې یو بې ساری سیلاب راوځي او بیا مرجوب لای هم متاسفانه تر دې حد پورې لوړوي؟
خپل سلامونه تاسو ته تور لیدونکو ته وړاندې کوم او ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ګوره افغانستان په افغانستان کې څو عاملونه دي چې سیلابونه ډېر خطرناک منځته راځي. یو خو دا دی یو خو جغرافیوي عامل دی هغه دا دی چې افغانستان یو غرنی هیواد دی په درو کې نشیب ډېر تند دی او دا لبل خوانه د هغه گیاهي پوښښ د افغانستان ډېر ضعیف دی نو دا لامل کېږي چې په یو لاند وخت کې ډېر غټ جریان تشکیل شي او دا په جریان بیا خلکو ته دومره ډېر وخت نه ورکوي چې ځانونه باسي نو دا یو علت دی. بل علت دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې د سیندونو او د ویالې او سیلبرونو حریم متاسفانه نقص کیږي، خلکو هلته کورونه جوړوي. خو دا معقوله خبره ده چې کله چې سیلاب راسي خو لومړی هغو سیمو ته ضرر رسوي چې د سیند ته نږدې وي. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې متاسفانه د آگاهی هغه لومړنی پوهاوی موضوع دومره ضعیفه دی چې متاسفانه په دغه ویډیوګانو کې هم داسې ښکاري چې خلک له دغه اورښتونو نه د سیلاب نه بیخي بې خبره وي. نو دا ټول لامل د دې لامل ګرځي چې په افغانستان کې د سیلابونو تلفات او خسارات ډېر لوړ وي.
بله او ډاکټر صاحب سدید، دغه ویډیوګانې کې ښکاري چې تاسو د عامه پوهاوي د کموالي یادونه وکړه، خلک هم داسې سیلونه ډیر جدي نه نیسي. ښکاري چې مثلا څو کسان په اوبو کې لاهودي یا مثلا موټرونه په اوبو کې لاهودي، خلک ویډیو کوي، خلک سیل کوي او خپل خلک هم ډیر نږدې ولاړ وي. سره لدې چې دوی کولی سي وتښتي، مثلا ګوري چې شاوخوا غرونه دي، شاوخوا مثلا داسې ځایونه شته چې دوی کولی سي هغه ته پناه وروړي، اما خلک ډیر به تفاوت برخورد کوي، خصوصا د غزوانان. دې خلکو ته څه وایي؟ ځکه سیل خو عادي وبونه دي، فکر کوم سیل داسې دي چې په اسانه پکې لامبل هم امکان نه لري، کېدی چې لامباز دی ممکن سیل کې لامباونه نس کولی، ځکه سیل سره ممکن ډبري وي، ممکن لرګي وي، هغه یو کس ته زیان ورسوي. نو دغه کسان ته چې یو څه د ځان پاړه، د ځان د خوندیتوب پاړه به تفاوت وي، غوی ته څه وایي؟ له محیطي پلوه د سیل راوتلو سره څه کول پکار دي؟
بلکل ګوره، یو وړال اوبه دی، یو یو د سیل سپه دی. سیلابي سپه تر شپږ متره په ثانیه کې سرعت اخلي. نو که لس سانتي متره هم اوبه یو ځای کې په حرکت کې وي، د سیلاب په موقع کې دا لس سانتي متره اوبه کافي دی چې تاسو غرق کړئ او تاسو ځان سره ویسي. نو دا موضوع ډېره جدي ده. دا موضوع متاسفانه موږ او تاسو ګورو چې زمون خلک ته نه پوهاوی لکباله دا موضوع جدی نه نسی. مونږ تاسو ګورو چې په موټر کې سینتا نه نوسی، او دا د سبب ګرځي چې ټول سوړلې غرق شي او تلفات ډیر شي. بل موضوع دا دی ګوره، ما د سین حریم موضوع یاد کړم. متاسفانه د سیندونه او د سیربرونه نه تنها چې حریم غصبیږي او خلک کورونه جوړوي، بلکې په خپله په سیند کې هم، ځکه چې زموږ سیندونه خو موسمي دي، او په موسمي سیندونو کې یوازې په کال دوه میاشتې درې میاشتې اوبه راځي، نور وچ وي. نو په سیند دننه هم خلک تاویلونه جوړوي، هغه د ګودام په حیث له سیند نه کار اخلي، هغه ټول شیان هلته زیرمه کوي. دا د دې سبب ګرځي چې کله سیلاب راشي، د سیلاب هغه طبیعي مخه ډب کیږي. کله چې د سیلاب هغه جریان مخه ډب شو، نو سیلاب بل لارې لټوي. هغه بل لارې بیا داسې کېدای شي چې هغه ساحې چې بالکل د سیلاب له خطر نه بچ دي، هغه ساحو هم د سیلاب په خطر کې راشي او زیانونه څو چنده شي. نو دا زما سپارښتنه ده چې سیلاب تاسو کیدای شي چې په پنځه کلم یو وار داسې سیلاب رانشي، خو تاسو باید وپوهیږئ چې هلته چې یو وار سیل راشي، هلته بیا په راتلونکي کې هم سیل راتلی شي. او کله چې موږ د اقلیم بدلون ته وګورو، نو دا شدیده اورښتونه، شدیده سیلابونه هم تعداد یې ډیریږي، هم وقعات یې ډیریږي، هم شدت یې ډیریږي. نو زموږ خلک باید دا
مسالته باید ډیر پام وکړي. مننه ډاکټر صاحب، سلامات او سیتا سو یوشته. ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې دغه د سیلابي او بوڅپی او د عادي او بوڅپی سره تفاوت لري، البته په شدت کې او د زیان په کچه کې. په اکثره ځایونو کې موږ تاسو ګورو چې د اوبو کچه ډیره کم وي. په سړک باندې مثلا اوبو اوخته وي، د سیلابو موټر پکې ورګړيږي، هغه اوبو بیا داسې وي چې موټر په سیاخلی، موټر سره مقاومت نشي کوي، د موټر ټایرونه په اوبو کې او موټر بیا کته لاهو کیږي. څومره تفاوت دی د عادي اوبو په څپو کې، عادي اوبو په سرعت کې او د سیلابي اوبو په سرعت کې؟ او د سیلاب اوبو ولې داسې مثلا قهرجن وي، ولې داسې تاوجن او ولې داسې زیان اړون کې وي؟ منځ کې څه منرالونه دي داسې، یا څه نور څه عناصر دي چې دا اوبو درنه وي؟
بالکل ګوره، اصلي علت دا دی چې هلته د انرژي سطحه چې د چټک اورښتونه زیږوي ډېر تفاوت لري، له هغه اوبنه چې له برف له ویلې کېدو نه منځته راځي. دا چې کله چې په غرونو کې اورښتونه وشي نو دا هغه پوتنشال انرژي تفاوت کې له هغه ساحو نه چې ټیټ وي ډېر ډېر لوړ دی، دا بارانونه ډېر په چټکۍ سره ټیټو ځایونو ته جریان مومي. دا جریان ما وویل چې تر شپږو متره په ثانیه کې شدت مومي، دا ډېره شدیده جریان دی. په دغه جریان کې که تاسو عام یو ډېره لږه عمق د اوبه ولرئ، دا اوبه چې دغه د فزیک په لحاظ کې د مومنتم محاسبه کړئ چې د اوبه کتله ضرب د سرعت کېږي، نو دا ډېر یو غټه مومنتم تاسو ته تولیدوي، او دا مومنتم بیا د دې سبب ګرځي چې حتی ګاډي خلکو نور شیان ځان سره انتقال کوي. تاسو ګورئ چې په سیندونو کې تیږې تر دوه متره درې متره غټوالی هم ځان سره انتقالوي، نو دا د دې ښکارندوی کوي چې د سیلاب اوبه ډېره په قدرت او په شدت کې ده، او موږ او تاسو باید ورسره پام وکړو.
و ډاکټر صاحب محترم، یو بل موضوع ته اشاره کوم چې د تاسو وخت محدود دی، بیا ډاکټر صاحب غالب سره خبرونه مخته وړو. دغه په نورو هیوادونو کې چې سیستمونه یو څه پرمختللي دي، هلته له سیلاب مخکې خبرداري ورکول کېږي، حتی تخلیه کېږي، اکثره سیمې ښارونه تخلیه کېږي څو ساعته حتی څو ورځې مخکې له سیلاب. په افغانستان کې دغه د سیلابونو د خبرداریو سیستم څومره عملی سوی دی او څومره فعال دی، څومره کار کوي دغه د خبرداریو؟ که څه هم د هوا پیژندنې اداره شته، دوی خپل اعلامیې ورکوي او وایي چې دغو سیمو کې ممکن سیلابونه راووځي، اما داسې عملا داسې چې له سیلاب مخکې د خلکو تخلیه وسي، یا مثلا له سیلاب مخکې خلکو ته اعلان وسي چې وځي له کلي سیل راغی، دغسې کوم سیستم فکر کوم نسته که ستا هم داسې مؤثر استفاده نه ترې کیږي.
متاسفانه افغانستان داسې یو سیستم نه لري. ګورې دا نقشې چې افغانستان ادارو ترتیبوي دا نقشې ډېر کلي دي، دوی یوازې وایي چې درې څلور پنځه ولایاتو کې به سیلاب راشي، دا دوی نه وایي چې چیرته سیلاب راځي، په کوم شدت کې راځي. هغه دا سیلاب یو کاله سیلاب دی، دوه کاله سیلاب دی، پنځه کاله دی، یو سل کلنه سیلاب دی، دوی هېڅ د شدت په باره کې څه نه وایي. نو خلک خدا سي نشي کولای چې 15 ورځې آماده باشو چې سیلاب راځي. تاسو باید په نورو ایوادونو کې ریال تایم چې موږ ورته وایو د سیلابونو وړاندوینه کې، ریال تایم په دې معنا چې هر 15 دقیقه تر 15 دقیقو پورې تاسو نوې محاسبه خلکو ته وړاندې کوي، او دغه دغه وړاندوینو او هایدرولوژیکي مدلونو په واسطه تاسو خلکو ته وایي چې په کومه ځای کې دقیقا په کومه دره کې په کومه کلي کې سیلاب راځي، او دا سیلاب به څومره وي، او آیا دا ضرورت لیدل کیږي چې خلک ساحه تخلیه کړي که نه. بل موضوع دا دی چې دا چټک ورښتونه کله کله په دغه پرمختللو هیوادونو کې هم خلک غافل ګیروي، دا په دې معنی چې دا د وړاندوینو د چټک ورښتونو وړاندوینو لږ آسانه نه دی. نو په دغه مواردو کې بیا دلتا په اروپا کې په خاصه توګه نور تدابیر نیول کیږي، دا تدابیر د عاجلو مرستو د نجات تیمونه دي، او دا ساحې هغه رضاکاره تیمونه دي. ګورې په افغانستان کې هم پخوا و، خو اوس متاسفانه دا رضاکار تیمونه دا داوطلب تیمونه لږ سره دا ټول مفکوره لږ سره ضعیفه شوې ده. که تاسو رضاکار خلک په ساحه کې ولري، په هر قریه کې تاسو سره دغه د افغانستان د حوادثو ضد مبارزې سره ثبت وي، نو دوی خو په ډېره چټکۍ توګه په لږ وخت کې دوی ځان رسولی شي هغه سیمو ته چې زیان رسیدلی ده، او خلک دغه ژغورنه هغه لومړنی ساعتونو ژغورنه کار مخته وسي. نو دا ډېر مهمه موضوع ده چې متاسفانه په افغانستان کې لږ سره ضعیفه ده دا موضوع، ځکه چې کله چې تاسو له مرکز نه خلک لیږي ولایت ته، هغه بیا لارې بند وي او په لارې کې مشکلات وي، او تر هغه چې دوی ځان رسوي هغه محل ته دا ډیر وخت نیسی او دا لمړی دوا او یا ساعتونو کې ډیر مهم دی چې تاسو خلکو وښورئ.
بله کور ودان سلامات وسې سدید صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم خپل پښتنه لري او اوریدونکو له بغلان وصل دی را سره ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
لوځي صاحب سلامونه محترمه.
علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان. تاسو راته په لومړي سر کې د بغلان د اوس حالات وای په بغلان کې تاسو اتمان په پل خمرې کې حالت د لسیل نو روس د غورنې چارې چیرته رسیدلې دي او څو ویل کیږي چې والد اسه پل خمرې باندې به ساره سیلاب راغی.
لودی صاحب وقت وقت څنګه تا چې وګورو د شپې په ګورو غلودی صاحب صدا علمنا کپې خو ټول معنا چې وګورو وقت چې سنجه پیدا کړي. نو لودی صاحب خبر درځي چې تاسو په ګورو کې چې موږ زیاتره د سابقې خارونو شلوري په خبرې وته ته به تر معلوم یې د شهرانې سیمې کې په خبرې خار دی. نو یو بل بازار موږ لرو تقریبا د دانې غوري ورته وای هم چې ګوره غرانې سیمه ده زیاتره د کلو باندې تاسو موږ تاسو په ګورو کې چې سیلو مخ کې دوی کورونه جوړ کړی دي کورونه جوړ شو د غشل کلو کې تقریبا لودی صاحب انرژيات کورونه جوړ شو افغانستان کې نه افغانستان زیاتره برخه نه ګنمیش شوه تقریبا د څه په ګرګي ستار سره راغی او د غرم لمن وای او چاته خرج په ارزانه بای باندې یا په کوته بای باندې هم نه شو بای باندې په مونږ ته وښته کور جوړ کو نه غسیل ته یو څوک رانه غي یو انجنیر رانه غي یو دو مسول څوک رانه غي ورته یې نه ویل شو ورو یو سبا ورسیل راځي نو ټول کې شو دا څنګه د افغانستان کې ستاره نو ماستر پلان نشته تقریبا شو ګره اجازه شي جاي معلومیا زینتیم زو کې وګره کلیو باندې جوړ سوي دی نه هغه نه ضرورت په بخش کې استفاده وشي نو ټول کې د سردرګوبي کې موږ ان ټول عمر کې ورک نو اوس وګوره چې هغه سلامونه راغله چې هم د دین صاحب ډیره ستونزې پیدا کړې ډیر خلک وډی دي ډیر کورونه وران کړی دي نو ټول کې شو ګره غټه پیښه و نو حکومت ما دا تر هدا پورې هو د دین صاحب هغه په لحاظ هان کوي نو دا دا مسجد خیر دی وسی څه کوم کو نه وکړو دا بسنم نه کوي لودین صاحب وګرسه سنج به خزياتي دي کتاش دي نه دی نه وکړ.
بله احمدي صاحب تاسو سن څومره دا تاسو لوراند هم په بغلان او پلي خمرې شاوخوا کې دا سیلابونه شاهدان وای.
بله صاحب بله تیر وختو کې براتله وخت کې ما په یاد زده شو ورکوټ وي دا هغه وختو کې وخت شي دې باران نه بکی دا
څو کال مخکې دا څو ولې سي درس کال مخکې څلوي کال مخکې څه کې تاسو سن ماته نه معلوم
بله بله وځه کال مخکې تقریبا او وخت کې به سیلابونه راته موږ د شو وات کلنو تقریبا ما لګ لګ پیادیږي نو دا غټار به دڅه کوله نو هغه سیلابونه سیلاتله بیا وخت کې تیر حکومتونو نجیب د وخت باندې وبشي هغه بیا د شغل غټ د دانې غوري منځ کې ورته وای دا غوږی کې دوه درې سیلبونه جوړ کړي خو به به د رقم جالې ورکړي نو ان چې دوه سیل برابر لودین صاحب چې بخیل او جواتلې بمو موږ هغه کې بجای دی نه تقریبا لار معلومه وای نو اوس په بختي درځي کې لودین صاحب چې څو غټ سیل ته توجه نه کوي یعنی که چاته وای دا سیل مخه دا وای ولا دا ما باندې کوم بخیلی کې یاد شه چې موږ تاسو امیانه خبر ده نو د څه په ګنده کې شي رښتیا هم ته بیا لیکي ور سیل لغله بیا راځي
بغلان ولس بیرته وکولای سي عادي ژوند پایل کی څه پښتنه لري ښاغلی احمدی موږ سره یو ډاکټر صاحب مقابله دی یو د اوبو او چاپریال متخصص له جرمني نه را سره میلمه دی روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې
افغانستان سره مقاصد کو افغانستان کې پاوای نشته نه پاوای دې معنی چې فکر څوک نه لري چې دا آئنده فکر ولري هر سره خپل کار کوي نو زه حکومت نه دی لکه چې دا اوس پیلي کلی باندې چې دوه کې باندې شروع لار معلومه کې هغه مسیر باندې چې چاپ کور باندې سیلبول لار ورځي هغه ته باید بل کې جای ورکې سیل مخ پسی نو دا کوم شي سبب پر بیا دا سیلاب راځي بل اوس بیا راځي په دې سره دا یو مشکل دی افغانستان کې.
کور ودان د محمد نبی ورور علی کپریس ولا ښه مخکې دې چې ډاکټر صاحب غالب تاسو ته راستو ډاکټر صاحب له خاغلی سدید سره خبرې پای ته رسوځه کچې سدید صاحب 15 دقیقې نور وخت لري بیا له موږ سره په خبرونه کې نسې پات کېدلې بل ځای مصروفیت لري. خاغلی سدید دغه د محمد نبی په خبرو باندې لاندې تبصره وکړي ډېر خوټه کوته اشاره وکړه وای خلک ډېر بے تفاوت دي او په تیرو شلو کلونو کې وځخ تریر کورونه جوړ سول مثلا کشل کالمخ کې پیوکل کې لاس کور واغه کورونه اوس مثلا 50 کور شوې دي خلکو کرنیز مکه کې کورونه جوړ کړی یا هم مثلا د خوړ مخته کورونه جوړ کړی ځکه چې سهم په افغانستان کې تنګ ده نو څه غواړي دولت څه کول په کار دي او پراتونکو کې څه وشي چې دغه سیلونو مخه ونیول سی البته د سیلونو مخه خونه نیول کیږي اما د مرجوب له مخه نیول کیږي او هم د مرجوب له کچې راکمیږي.
بالکل دلته د دوه فاکتورونو عوامل ته باید منتظر شو. یو خدای دې چې دا د افغانستان سکتوري وزارتونه د احیا انکشاف یا د کلي پراختیا وزارت، د انکشاف شهري وزارت او نور وزارتونه دا مسؤلیت لري، دا دنده لري چې په هر کلي کې د حوادثو او د طبیعي حوادثو نقشې جوړ کړي. دا نقشې تاسو ته ښایي چې کوم ځای کې څومره د سیلاب امکانات شته، کوم ځای کې د غرق ښویدنه امکانات شته، کوم ځای کې د واورې ښویدنه امکانات لري. نو دا نقشې باید جوړ شي. دا نقشې یوازې په وزارتونو کې په الماری کې نه ساتل شي، دا باید خلکو سره شریک شي، خلق سره په داسې حالت کې شریک شي چې خلکو ته دا پوهاوی ورکړل شي چې دغه ځای مو تاسو ته په نښه کړې ده، دغه ځای د کور جوړونه ده او دلته دغه ساحې د خطر دی، دلته کور جوړونه منع دی. دا باید په ټول جزئیات کې خلکو سره شریک شي. بله موضوع دا دی ګورې، په افغانستان کې متاسفانه ټول دولتونه چې تر اوسه پورې راغلي دي ټول ضعیف دولتونه دي او دوی نشي کولای چې افغانستان لرو پراتو سیمو کې خدمات ارزه کړي. نو دا په دې معنا چې افغانستان باید خپل، د افغانستان خلک باید د خپل منطقې د خپل سیمې د اوبو مدیریت هغه رهبری باید په خپل لاس کې واخلي. دا خام مثالونه مونږ او تاسو لرو، له هڅ کمینې نه ننګرهار نه چې هلته خلک په خپل لاس کې کوچنی بندونه جوړ کړي دي، هلته ډنډونه جوړ کړي دي، هلته په ارتفاعاتو کې خندقونه ایستلي دي. دا ټول د دې باعث ګرځېدلې دي چې دا سیلابي اوبه چې یو خطر دی، سیلابي اوبه په فرصت بدل کړي. دا فرصت په دې معنی چې دا اوبه چې هلته تمیږي، دا اوبه دا فرصت مومي چې ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، د خاورې رطوبت لوړ کړي او د دې خاورې رطوبت په لوړېدو سره هغه د بوټي د شنې بوټي پوښښ ښه کېږي او دا بیا د دې لامل ګرځي چې هلته ورښت باران اوبه ډېر پاتې شي او د سیلابي هغه جریان لږ کړي. دا په نورو هېوادونو کې هم داسې تدابیر نیول کېږي چې په آبریزه ساحه کې د آبریزه مدیریت چې موږ ورته وایو په هلته کې دغه پاسنۍ ساحه کې هلته تدابیر نیول کېږي، ځکه چې هلته تاسو ډېرې ګټې رسوي. نو دا مسپارښتنه ده چې دولتونو ته منتظر پاتې نشي، په خپله د مدیریت د اوبیز ساحې مدیریت په لاس کې واخلي او دا کار غواړي، دا زحمت غواړي، خو نتیجه یې ډېر مثبت وتلې ده او دا به تاسو سیمه کې هم مثبته نتیجه ورکړي.
کور ودان ډېره ډېره مننه د اوبو او چاپریال متخصص نجیب الله سدید، له تاسو نه مننه چې په دې خپرونه کې مرا سره ګډون وکړه. له تاسو سره مخه کوو، د بحث شاوخوا شل دقیقې پاتې دي، له ډاکټر صاحب غالب سره مخ ته وړو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب غالب، تر هغه چې اوریدونکي تمیږي په همدې ناروغیو کې مخکې یادونه وشوله چې له سیلاب سره تړلې ځینې ناروغۍ دي چې له سیلاب نه وروسته رامنځته کیږي، دغه د ملاریا ناروغي ده، د سینه او بغل ناروغي ده او دغه راز د کولرا یا اسهالاتو ناروغي ده چې تر ډیره ماشومان ورسره لاس او ګریوان کیږي. آیا دغه ناروغي ډاکټر صاحب ساری هم دي؟ یعنی له یو ماشوم نه بل ماشوم ته، له یو ناروغ نه بل ناروغ ته انتقالیږي او کنه ساری نه دي؟
مننه لوګین صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې خلک مختلف ناروغي ته مساعد دي، دغه جملې لکه ملاریا، سینه بغل، اسهالات، حتی بعضی جلدی ناروغي دي، حساسیتونه دي، الرژي چې موږ ورته وایو، او د حیواناتو د انسانانو د مړینې له کبله تعاونونه یا پلاک رامنځته کیږي چې دا دي کې اکثره ناروغي چې دي دا ساري دي. همدغه شان چون کافي غذا ماشومان ته نه رسیږي او همدغه سي امیندواري میندې، زاړه خلک، د هغو مقاومت د وجود قطع دی، بعضې نور ویروسي ناروغۍ لکه شری شو او همدغه سي توره ټوخلې شوه او دغه سي نورې ساري ناروغۍ، هغو د انتقال باعث ګرځي او د ماشومان یو ماشوم نه بل ماشوم ته او د غټان ماشومان ته او د ماشومان نه غټان ته دا د انتقال باعث ګرځي او د هغو د ملوث کېدو او د مریضېدو باعث ګرځي.
بله، یعنی بیلابیل ناروغۍ زیږوي. ډاکټر صاحب غالب، دلته یو بل بحث هم مهم دی چې په اکثرو سیمو کې چې داسې سیلابونه راځي نو د انسانانو سربېره یا د انسانانو تر څنګ لسګونه، سلګونه، حتی زرګونه څاروي هم تلف کوي. بیا تر ډیره دغه څاروي داسې وي چې هغه ونو سره بندیږي یا مثلا په ډبرو کې بندیږي، هغه پاتشونه بیا زین ناروغي زیګوي کله چې برته سیلزی برته هوا ګرميږي دا څومره مهمه ده چې د کار او شیل طبي په لواد دغه پاتشونو موجودیت څومره موزر دی خصوصا ممکن بعض سیمو کې د انسان ورکشوي جسدونه داسې وي چې انسان پیدا نشي مړی ځوندای ورکوي او بیا چیرته جسد په کوم داسې ځای کې ګیروي چې هلته د انسان واسنه وي چې پیدا کی ممکن د غره په لمنو کې وي یا هم مثلا د سین په غوټو کې وي یا هم د سین په دغه غوچ ځایونو کې دغه راز څاروي جسدونه هم ممکن دغه راز د الوتونکو جسدونه هم پاتې کیږي چې ورسته بیا ټولنې ته ممکن مضر تمام شي د دغه جسدونو سره باید څه وسی آیا کسان په خپل سیمو کې داسې جسدونه د څاروي ګوري ابل ګوري خنه ده چې د خاورو ته وسپاري یا مثلا تر خاورو لاندې کی کماسي محیط ته پاتې شي
بالکل لوجین صاحب لکه څنګه چې تاسو فرمایل دا اکثرا نه یوازې دي متاسفانه دا سیاسي افاد انسانانو د مړینې باعث ګرځي د حیواناتو د مرغو او د نورو ژوو د مړینې باعث هم ګرځي چې دا په خپله په هوا کې پاتې آزاد هوا کې دو پات کېدل د هوا د ککړتیا او د اوبو کې یا د غذایي موادو سره د دو د تماس له وجې د هغو د ملوث کېدو باعث ګرځي چې دا په خپله یو بل مشکل دی چې هغه د اوبو او د غذایي موادو د ملوث کېدو او د زیرمو د فاسدېدو باعث ګرځي نو لکه څنګه چې تاسو وویل دا باید د دې مشکل باید چاره وشي او دا چرته جسدونه په خلاصه هوا کې دا باید خخ کړی شي او د اوبو د غذایي موادو د منابعونه باید لري کړی شي چې دا به خپل ناروغي مختلف ناروغي او د افاتو د بلیاتو د رامنځته کېدو باید ګرځي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې مخکې دې چاوریدونکو ته نوبات ورکو زموږ همکار اسمت څاروان په جرمني کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه کړې ده دغه مرکه سره اورو درې درې نیمه دقیقې ده دا سره وره اوریدونکو د کې هم مهم سپارښتنه دي بیرته بس تر اگرځو خپل پوښتنه مطرح کړي ډاکټر صاحب غالب تاسو په خدمت کې دي
لومړی باید ځان متقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده که چیرته په هوخ ده نو سره باید وګوري دا بدن وګوري چې کوم غړی خپل نه کوم مات شوی ده جوړ شوی ده او کنه ده کدا هم دی نو دا باید خدای فضل وي دی وخت کې به لازم ده چې دا انسان د بدن د ډیر یخیدو نه باید بچي نو په دې وخت کې لازم چې دا لمدې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بیرته تود شي او کنه نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خوله ته ګیاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې دا هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي ګیاګانې نور شینې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلی شي هغه څو علتونه لري چې یو علت دا چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا مېدی ته چې اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا کچته د ستوني تاخ پروتوي نو هغه کانګه بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې نو د دې مخنیوي په کار دی په ډټه باندې چې یو څوک کوي بیا دا شی نه پیښیږي دا به غلط کاری که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکی هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کوي پښې اسمان خواته کوي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبو به همدار قموزي هغه بېرته به ښه شي دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جک او څوک یې په شا کې اوچته بوزي نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازه نه چې به لوی خطر دی نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي
په جرمنی کې افغان ډاکټر اکرم ملکزای و چې آزادۍ رادیو سره یې لسیلون ورسته د خلکو د ژغورنې پر لارو چارو خبرې کولې او ریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګی دا مهال کابل د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب سټډیو تر سره وصل دی د خبرونې شاوخوا دور زقیقې پات دي پر سیلون او لسیلون د سیلون کابل پر احتمالي ناروغي خبرې کوو راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
خیر یې سمنانه اجه تو خیم د زابل ولایت تشاجول او سوالیسخه تاسو سره د ټلیفون په لیکو وصل یم لودین سپتا او تاسو ملمنو او ټول د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
او مهرباني وکړئ تو خی صاحب تاسو دغه د سیراونو په اړه باندې څه وایي او دغه سیلاون سره ناروغي هم تړلې دي په دې اړه باندې څه پوښتنه لرې مېرباني
مننه تر ټولو مخکې خو د وطن د سیلاب زپلو او د شهیدانو او کورنۍ ته صبر جمیل وایم او دې د اعلی شهادت قبول کړي او مریضانو ته لا لا پاک څخه شفا غواړم خدای پاک دې وکړي چې نور خلک په دې مبتلا نشي او ټول وطنوالو ته د پیغام ده چې هر څوک چې آبادی جوړي خونی جوړي اول باید په داسې سیمه کې جوړي نشي چې هغه سیلابي کومه کې شو ډاکټرانو هم اشاره ورته وکول نو څه خبره ده د سړی په داسې ځای کې سیمه کې خونی جوړي کې یا کور جوړ کې چې هغه سیلاب لري او له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ د ارغنده او پولیس والی کې اوسېدو حالت یو سند ورو په دې کې وسراتله په دې کې یو قسم خزندې یا حیوانات چې موږ چنګوشي او چنګاشان یا کونی کبر ورته وایو دې ته الله پاک یو شعور ورکړی و دا به تر سیلاب مخته راواتو په دا ورځ کې د شپې به موږ راکښېناستو سیلاب براغلی و نو په علمي لحاظ باندې څه کېدای شي آیا خدایي پوهنو خالی ده په علمي لحاظ د طبي لحاظ په دې کې څه سبب د سیدا په څوګه باندې الله خبرول او دې براوته نو دا زما پښتنه ده او بل پښتنه مې ده د سخړی وبه د یو چا تیری سي تاول د بوتل په شکل نه دی او بل ډاکټر صاحب وایي چې نه توې کې نو بیا څه پکار دی سره د انسان په وبو کې وبه تیری سي او بیا دې خارجي کې نو دا دې زما پښتنه دي مننه
کور ودان تو حساب ډیره مننه سلامات او سیو بل اوریدونکو راخلو بیا رازو برتا ډاکټر سپترا ګرځستړی مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی مهرباني وکړئ غاګ مو وصل دی خبرې وکړئ فکر کوم د اوریدونکو زموږ غاګ ناوړی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام او ریستاس واړی کار رادیو سره وصل ده خاړي کې پریش ولا راځي ډاکټر صاحب غالب دغه د اوریدونکو پښتنې ته چې توخي سباړي کنيولې و دوا پښتنې درلودې یو پښتنې دا و چې د دوی په سیمه کې تجربه دا و چې لسیلا به مخ کې یو شمیر خزنده یا یو شمیر ژوی چې په اوبو کې ژوند کوي وای دوی خبرېدل د غژوی بل سیلاب مخکې اوبو راوتل چې په هغه کې هغه د چنګاخ یادونه وکړه یا د کونی قبر چې ورته وایي ځینې ورته چارپایک وایي دغه راز د چنګاخ یادونه وکړه لطبی په لور دې برخه کې څو ورته وایي او دغه راز ویل چې د چا خړې اوبو تیریږي نو وای څو شي په کوم موقعیت کې دغه انسان واقع شي چې هغه اوبو تیرې شوی اوبو یې بیرته له بدن راووزي
مزید صاحب مننه د ضرورت بزمره جواب دی کله چې بعضی حیوانات نو موږ تاسو وینو خصوصا کوم آفات چې راځي د هغه مخ کې د هغه ساحو څخه یا ځنګلونو څخه او مهاجرت کوي او امن ساحو ته ځان رسي نو امکان دی شته او ویله موږ دا ثابت کړی دی چې دا سه حیوانات یا ژوي یا الوتون کې دا غوښته مخصوص الله تعالی داسې حصونه ورکړي دي مخصوص حصونه لري چې هغه کې دي چې داسې خطرات او دغه آفتونه هغه پیشبینی کړی شي او هغه هیڅ کړی شي او خپل ځان دې دغه آفتونه آفت ځایونو څخه لري ځای ته امن ځایونو ته رسي امکان دي شته چې دوه داسې حواس ولری چې دا واسي پیخو پیشبینی وکول شي او دوه دا چې کچرته د چا څو غرق شي په وګو کې لکه ډاکټر ته مخکیم ډیر په تفصیل سره په دې باندې خبره وکړه چې کڅو غرق شي په وګو کې او یا خړی وبې تیر شي ناول کومه مهمه چې دا غو دی وګو د ساحه نه باید دا لری کړی شي جامې ګرمې جامې ورواغوستل شي کوشش وشي چې د پوزې او د خولې برخه د پاک شي کچرتال تک ما خټه یا پاوره یا همداسې ګیا چې د پوزې په سوریو کې خپل کې بندې یا باید لري شي خپل ته مناسب وضعیت ورکړل شي ترڅو د هوا جریان هلته نورمال شي او مناسب چپ اړخ ته باید دغه سي خلک واړول شي او کوشش ونی شي چې مثال لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرمایل چې سړې سرچپه شي لکه د بوتل باندې ترڅو دا اوبه وروزي د کاغل امکان نه لري او دا اوبه کېدای شي توګه ته داخل شي یا د خولې په واسطه تنفس ورکړ شي که چېرته مریض تنفس نه لري او یا هم په معده باندې فشار ورکړ شي ترڅو دا اوبه خارج او بیا په ګرم ټوکر یا په کمپله یو څه کې تاو کړل شي ترڅو وجود یې یخنۍ سره مخامخ نشي
بله کور ودان ډاکټر صاحب کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ د یو بل اوریدونکو وصل دی د دې اړیکه به جواب کو په دې لړ چې غاګي وورو ستړي مشهي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی مهرباني خبري وکي غاګ مو وصل دی ښه فکر کوم اما غوریدونکو دې چې هڅه کوي واتس اپ نړۍ کوي سي اما انټرنیټ کمزور دی نو اوریدونکو له تاسو نه نور بخنه غواړم ځکه چې د خبرونې یوازې 4-5 دقیقې پاتې دي با سره راټولو ډاکټر صاحب غالب راځي لګزره په هلارو باندې تام شو یو پښتنه ما کوله چې دغه سیلاون وروسته ډاکټر صاحب یو ډول ویر هم د ماشومان په منځ کې پاتې کیږي مثلا په دې ماشومتو توپ کې چې یو ماشوم د سیل وبوړي ځان سره او هغه سیل د دې ماشوم امور مثلا د کورنۍ نور غړي لمانځ وړي خدای مکر دغه ماشوم ته پټول سن کې یو ویره هم پات کیږي مثلا اکثره کله چې په ماشوم توپ کې سړی د وې داسې ډارون کې پېښ سره مخ سي بنه ټول عمر د فوبیا په نوم باندې یا هم مثلا د ویرې په نوم باندې دغه پېخه د ته پات وي په ژوند کې او دای زوروي دغه تل لتبي په لوڅ کول په کار دی او څو چې دغه ماشومان چې وزپل سوي دي کورنۍ غړي له لاس ور کړی او هغه کسان چې مثلا غټان دي حقوقي ځان منسوي دغه د رواني درملنې لپاره څه کول پکار دي او بیا بل ګروسته په دې تام شو چې په مجموع کې دغه کومې ناروغي چې یاد سوي دغه د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر سي دي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب مهرباني لوزین
صاحب دا ډېر مهمه موضوع ده تاسو ډېر مهم ټکې ته اشاره وکړه که څه هم مخکې ویل چې دا سیاستونه نه یوازې دا چې اقتصادی خپل ټاپ ریګری صحیح تاثیرات هم لري او رواني لحاظ نم خلکو باندې تاثیرات لري مونږ یو حالت لرو چې هغه د پی ٹی ایس ڈی وایو پوسټ ټوماتیک سټرس ډیسارډر یا دغه سی پیخو نه روسته یو سره رواني حالت خلکو ته پات کیږي چې دا پیخي او دغه واقعیت خلکو په ذهن کې پاتې کیږي او به په آینده ژوند کې دوته ده د تکرار یا د فلم د صحنه په شکل دا راځي او دوه زوري نو مخصوصا دا خلکو د پاره چې خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي یا خپل کورې د لاسه ورکړي کله ویجاړ شوی نو دوته رواني کومک او مشاوره ډېر زیات ضرور ده. دوی دوه باید درملنه وشي، دو سره باید روان شناس دوی دوه درملنه وکړي تر څو دغه وضعیت نه راوځي. همداشان بعضې ټکي دي چې موږ کولی شو په دې سیلابونو نه وروسته موږ هغه په نظر کې ونیسو. اول خو دا چې مخکې نه مخکې باید دې ته امادګي ونیسو چې دې کې نه یوازې د خلکو رول مهم دی، د دولت رول هم په دې کې ډېر زیات مهم دی، پیشبیني باید وشي.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپریال له متخصص نجیب الله صدیق صاحب څخه ډېره مننه چې په دې خبرونه کې زموږ ملتیا وکړه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د تخنیکی ستونزو له کبله مو د هغوی اړیکې ځواب نشي کړلای.
اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ. ماگارے ماگارے پاپا ماگا پا ماگارے مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
دا طول خوشحالی دا لرو بردی مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا سندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیر تو پاو پایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیر تو پاو پایم جانان بدر توایم
ژوند پسر لو ہر مازی گر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ ماگارے ماگارے راپا ماگا پا ماگارے کبھی زلی کی دس بھوک میں نئی حسینا ایک کلی ما چپینا
جانان ساد پار بشم چولا مینہ مینہ سمایا رنیاز بینا
ریخنا کبھی زلی کی دس بھوک
روغ نه حسینا یخ کلی ما جبینا
جانان ساده پر بشم تولا مینا مینا تما یار نیا بینا
سما غند ساده وادا دل بر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا شاندلی بنیم پزڑ باندھے ستیم
جانان شاکر دے